احمد شبریم د ازادي رډو د اتو په جوړ خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید وو. یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلو ګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنې کې تر 120 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکزی په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د درېیم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې د هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسی. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هېوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري تر دېرشمې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هېوادونو ډیپلوماتان حاضر نه وو. وړاندې په خبرونه کې د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر هم اخیستې.
خبريالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې د RSF ریپورټ کې ورته اشاره شوې ده.
د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال مکینزی د کابل له هوایي ډګر سره د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د شوي چاودنې د تحقیقاتو جزئیات شریک کړل.
Investigation found that a single explosive device killed at least
one. په دې خبرونه کې مو د کندهار کروندو ته هم ورولو چې پکې کوکنار زیات شوی.
در مخم کرے کتل شش کال د خلک وایي وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسی.
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام پر زابل خبر ولایت په ولایت پروګرام کې پر زابل خبري شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکو بریټ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بری داګس پشپشويشتمه شویو د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګی بریټو یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودیدونکو مواد چې څه باندې 9 کیلو ګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه یې کړی ده. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکینزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
investigation found that a single explosive device
له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لشتر لشه یو سلو او یا ملکی افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووشل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي. په فرانسه کې ډیره د بیسرار خبريالانو ټولنې د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د افغان خبريالانو ګواښل د هغوی احزارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندل دي. جزئیات د احمد تکلپور راپور کې.
د بیسرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز په فرانسې کې دی پرون په خپل نوی راپور کې وویل چې د زمري په څلروشتمه د طالبانو له خوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لک تر لګ 50 تنه خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې له خوا یاني ول شوی او یا د لاند وخت لپاره په توقيف کې پاتې شوی دي. په راپور کې د اریانا نیوز د دوه خبريالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم د دوه خبريالان تیرونه د دوش په مخاوني ول شول. په راپور کې راغلي دي چې لنول شوی خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبريالان نیول شوی چې په کابل کې د خځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بیسرحد خبريالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبريالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلي دي چې د طالبانو د استخباراتو د 350مې ادارې رئیس جاوید سارګر چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی لځینو خبريالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو لچمتو کولو ډډه وکړي کنه ژبه به یې پرې کړي. د بیسرحد خبريالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګ مشر رضا موینی ویلي دي چې د خبري مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبريالانو ته د جبې د پریکولو غوښه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور لمخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکو کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
د بیسرحد خبريالانو ټولنې په خپل نوی راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته لشتر لږ 50 خبريالان یعنی ولی او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتلي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څنګ له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي.
د بی پول خبريالانو سازمان یا ارسف په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخي یا یو حصے ته متوجه شوی ده. تر حاله چې لږی ورځ طالبان په افغانستان واکمن شوی دی ابش پړه واکمنی ترلاسه کړې ده. د خبريالانو د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتب له دغه شمیره زیات کوم څه چې د ار اس اف ریپورت کې خورته اشاره شوی ده. زکال ته اوس اکثرا په کوردینن سازمانونو کې رسنیو په وړاندې او د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ساري په غاړه و یا لمانځه تللی ده او یا فعالیت دوغونه محدود شوی ده.
د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبريالان او د خبريالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سم تصور کې ورته و. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبريالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي. ورته فرمایشات ورکول کیږي اته د استخباراتو څنګه خورته وایي چې دغه ملما برا غوړی د بنر را غوړی پښتنې مدار سره مطرح کې مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې ملما لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوي. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولې سنړې والټولنه دا خپل سکوت مات کاندي ترسو یو ځل بیا موږ وکولای شو چې د رسنیو بې پریتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک داخلو تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو آرماني حل لاره ده.
بومیا صاحب په ټوله کې د داسې محدودیتونو په یو حالت کې په هیواد کې د رسنیو راتلونکي تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتیږي، نه دا چې دا محدودیتونه کم شي. بنان کوم څه چې فشار، محدودیت، تهدید، توقیف، دې ته ورته مسایل، توهین، ریټل کېدل، دا د خبریالانو او د رسنیو په سر باندې که همداسې موجود وي، زه فکر کوم چې وضعیت په ډېر بوږنوونکي حالت ته لاړ شي. سره له دې چې تېره ورځ ذبیح الله مشاهد د اسلامي امارت ویان په یو غونډه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړه او دا وعده یې ورکړله چې خانۍ د رسنیو قانون کې هیڅ کومه ستونزه نه ده، نسته ستونزه پکې، او هغه به مریول اجرایي وي، هغه به تطبیقوو. او د دې تر څنګ ویل چې د مطبوعاتي سرغړونو کوم کمیشن چې دغه به بیرته په کار پیل کړي، او د اطلاعاتو د لاسرسي قانون به هم بیرته تطبیقیږي، او دغه کمیشن به هم جوړیږي تر څو وکولی شي دغه دوه کمیشنونه د رسنیو چارې سنبال او په کړنو یې نظارت وکړي. ول تر ډیره حده چې معلومیږي دغه اوضاع، دغه خبرې یا دغه بیانات به صرف او صرف د بیانیو په حد کې پاتې شي، ځکه علاقمندې څانګې د رسنیو په کار کې نورې دي او هغه ډېرې ځواکمنې دي.
ضیا بومیا د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګې سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څانګو ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
د هند حکومت د دې هیواد په حربي اکاډمیو کې روزل شویو لسکون افغان محصلانو ته په روانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبانو حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخ کې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې، خو د زمري په څلورویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ته راستنه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده. خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوختي د هند په هیواد کې، هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پایلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
له هند به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان سر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پیکینګ ته رسیدلی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پیکینګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه و. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی و. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ییزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلور لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
اوس د سپورت له ډګره، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبي کوي. نور په دې راپور کې.
د کوربه بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 200 وریزي لوبې ترسره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوې ته لاړه شي، خو کوربه هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوې دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړ شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي. د دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتواله ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په 3 او 5 دوه شل اوریزې لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټېډیوم کې پلان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونو د زمري په 4 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې بند وو. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری وو. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زمال پر یو ډېر بې ساري زیری و، ځکه چې زمونږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محرومې پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی، اوس دا په ګرم سیرو کې شروع شوی، انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصا وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بین الملي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کاروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوئ چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام و او که همدا کار به دوام وکړي؟
صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنس د نړیوالو غوښتنه اوسېږي. دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، دا د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوه. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړه، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسط مکاتبو خلاصون دی خو اعلان کړی، خو ټول وخته په شک ګوري چې کېدای شي به هم پسلی کې یو بهانه وسیږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې لاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسلی کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانیستل کېږي. امیدوارم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نشي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوارم چې دا سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړي وو هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفع شي او که به وخت وغواړي؟
دوی خو په هر صورت دوی شروع کې مرسې موږ څوک نه دي برطرف کړي. موږ دوی ته معاشه د کوشات لیږو. زموږ په نظر باندې افغان میرمنې خیرات نه غواړي. افغان میرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمينه او صبر برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د میرمنو حق دی، او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. منګه په څلور لسیزه جنگ کې ډیر نارینه د لاس ورکړي. زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی، او د کورنۍ سرپرستان میرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکړي او په دې باندې پوه شي چې د دې مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار میرمنو ته وسپاري، او هغوی باید اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په اسات اسلام کې منګه تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و میرمنه شارواله د خارو په وخت کې، نو چې د حضرت عمر په وخت کې یو میرمنه کولای شي چې خارواله پاتې په اوسني نظام کې هم کولای شي چې رئیس اوسېږي، وزیر اوسېږي، معین اوسېږي. نو امیدوارم چې د دوی خپل شمنتیا چې کله چې موږ کار چانه نه دښته او ماش کوشات لیکو به تر بمدا وی چې د فاتور تی وغړی او یو سالم محیط او ست برابر کی چې اول کار مخته پوزي. امیدوارم چې زړه سره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستی پښتنه مېرمن کړو خیل چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماټیکا صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیله سره مرسته وکړي.
هر څومره چې طالبان خپل کړنه کې بدلون راوړي، خپل پالیسیان بدل کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس کوم هغه څونځه چې د نړیوالو او طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپلو د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژنې. حال دا چې مثلا هلته نیمایي نفوس چې مېرمنې دي له خپلو ټولو انساني حقونو څخه محروم دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کیږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدواره ما چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف دې لپاره نه چې نړیواله په رسمیت پیژندل، دې لپاره چې باید افغان ولس د حق ته او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکی کلوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د غمرستې چې خلک وایي چې مرسته نه در رسیدلې او یا د خلکو شخصي جبو تر رسیدلې دي ورولېدلې دي، دا غواسي چلته مستحق خلک لاس کسانی خپلس کسانو کې دی وسلنوم نشته سوی نو دا نه کسان ټول مستحق دي. خدا ټول پاتسي خدا غوته ورسیږي په سلو کسانو کې لست ترسیږي نیوی ته نه رسیږي. نو هغه نیوی کسان هم مستحق دي خو هغه پاتي ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي یا زموږ ټانګان پاکستان ته ځي یا زموږ تیاری پاکستان ته ځي یا بل دولت ته ځي، دا خلک درواغ وایي. دغه تبلیغات او دا درواغ هم جیدونه پستړي، دا بالکل درواغ دي. د یوې وسپنې اثبات څوک نشي کولای او د یو اچا د یو فرد اثبات په ټول افغانستان کې څوک نشي کولای. دوی د ثبوت ورسي باندې بیا وایي السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شاس په خیر است؟ ازادي د خبرونو خبر لاندې د شلدی میکانیزم مبارک وایم. زه تقریبا د الاسکا لکې چې ازادي راډیو اورم، ډېر مینه او سره دم ډېر ښایسته راډیو ده. بیا هم څه ټول ته د شلدی میکانیزم مبارک وایم.
سلامونه نیکی هلی احترامات، میمن ایمل خان شینوارم د اچینو لسوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادې راډیو د شلمي کلیزې مناسبت باندې د ازادې راډیو د مشرتابه او کارکونکو ته مبارکي وایم. واقع چې ازادې راډیو په رښتینی ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسول دي، ډېر زیات هلې ځلې د خپل ولس لپاره کړې دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسول دي. نو واقعیت مونږ ډیر خوشحاله یو د ازادۍ رادیو د خبرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شایس په خیر است؟ خیر ده. ازادۍ رادیو مونږ نو ورینو کوټور شایس دا غمل مس د استاسی خبرې د غکې د استاسی سره تلیک کیدر دا سم دا خوښ ته زمر مکتبونه خو د شاجی پولیس والیک نور مکتبونه به خسره دی صورت ایت دا امکان نستنی د معلم ولا قدی غم می ورسره نی ولا قد بر غم ورسره فقط د تنخوا وش پی سر نجی سر کامر و غړی وای کله مان در کو وه در کو دا در کو چاغش پی تیر بالا نه اند کوي سی لار سی د په مکتب کې باندارو نه یا غفی یا جنجالو نه یا جنگو نه سر کې دل کانو تر دغه نه د غشد سم کور نه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږ د سټوډیو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو او د ماخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونو کې سم له همکارانو سره اوسئ.
احمد شبرم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو په پیل کې له تاسو سره شمنه کړې و چې په کندهار کې به د کوکنارو د کښت زیاتې دوه پاړه معلومات ته سره شریک کړو. بخښنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله دا راپور نشو د سره شریک کولای. تاسو که غواړئ چې دا راپور ولولي نو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي، او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کچرته د وو بجو د خبرونې برخې ته ورشي، هلته مو دا راپور خپور کړی دی. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تر دې مخکې لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځانمرګی بریډ و. یو وطن ترسره کړی له ځان سره یې شل پونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي د بل بیرنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په چاودنه کې تر 100 ډېر ملکي افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د دې چاودنې د تحقیقاتو راپور پرون په واشنگتن کې خپور شو. د بسرات خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیواله کمیټه څرګندوي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر په ټویټر کې لیکلي دي چې د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام باید ورکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشو لوبډالو لوبډلی تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالۍ کې له استرالیا سره لوبه وبایلوده. د چین په پلازمېنې پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پرون پیل شوې.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه زابل ولایت ته ځانګړې ده. زابل د غزنی، کندهار، اورزګان ولایتونو او د غراس بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت چې 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري، کلات مرکز دی. په زابل کې چې په تیرو شلو کلونو کې اکثره ولسوالۍ نه امنی وي، نورو ولایتونو په پرتله پرمختیایي کارونه خورا لږ شوې دي. نو ویل شو چې زابل د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاتې ولایت دی. زابل همداراز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پکې د نجونو لیسې بندې نه شوې. په روانه خبرونه کې مو د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت او همداراز د زابل څو فعال ځوانان محمد هوتک او سردار ولی سرحدی او دغه راز آزاد خبریال انور الله انوری ملمانه کړی دی. ری هوتک صاحب، تاسو تر کله وایم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړ او اقتصادي ستونزې ډیرې شوې. زابل اسې هم یو وروسته پاتې او بې وزده ولایت و. په دې ولایت کې دغه تغیرات او د خلکو په ژوند څه اثر کړی دی؟ البته په دې کې به شک نه وي چې امنیت به ښه شوی وي، خو اقتصادي ژوند یې څنګه دی؟
دا ټول معلومه ده چې د نظام د سکوت سره سم په افغانستان کې یو لوی بحران راغلی. ستاسو کې په زرګونو ځوانانو هیوادوال بیکاره شو، له هیواد څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړل. دلته په ادارو کې کوم ځینې تغیرات راغلل. په هغه کې ځینې کسان بیخي یعنی هغوی زړه هم نه شکاوه چې ځینې کسان بیا هم ولاړل له دې نظام سره، دوی زړه نه شکوي کار وکړي. او هغه څوک چې ورسره په کار دي هغوی پیرن په کار باندې ورسره اخته هم دي او په ادارو کې کار کوي. ځینې په ځینو ادارو کې یو نیم کسان داسې وي چې هغوی له دندې څخه ګوښه کیږي او پر ځای باندې نور کسان راځي. تاغی کی درت زابل ټول ولایتونو بیا زابل شد اس په زابل کې تقریبا په اداره کې دا زیات تغیرات نه درغل مثلا اداره دې ډیر کډرونه استل شوی او دا په ځای د نور کسان یا په اصطلاح د اسلامي امارات کسان راغلي وي دا په افغانستان کې سوي دي اما په زابل کې تر اوسه پورې په پراخ معنا خو بیسنه دي سوي.
آزاد خبریال انور الله انوري دی چې انوري صاحب ته هم هرکلی وایم. انوري صاحب که تاسې د رسنیو په وضعیت په خپل ولایت کې خبرې وکړئ، د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې البته د یوې سروې په اساس وویل چې په افغانستان کې تر 300 زیاتې رسنۍ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له فعالیت غورځېدلې دي. ستاسو په ولایت کې آیا رسنۍ داسې رسنۍ شته چې پخوا یې فعالیت درلود او اوس یې فعالیت درولی وي؟
په زابل ولایت کې رسنۍ راکتنه چې د نظام له تغیر سره په ډیرو ولایتونو کې ټولنیزو رسنۍ ورخوا وګورو که کومې رسنۍ چې وي غږیزې او تصویري او چاپي رسنۍ چې وي په ډیر ولایتو کې د مالي امکانات نشتون له امله د وضعیت خرابېدو له امله ډېرې پیل شوې. په زابل ولایت کې نورې رسنۍ هغه رسنۍ نه وي، یوازې چې ولې هغه ځینې غږیزې رسنۍ ولې لکه راډیوګانې هغه تر اوسه پورې هم ستا تر اوسه نشرات نه دي کته شوي. یوه رسنۍ ولې چې د کلاچراغ په نوم راډیو ولا هغه مخکې هم د نظام لږ مخکې فعالیت مالي امکانات نشتون له امله کته شوي، خو د نظام تغیر داسې خاص تاثیر د فراغه رسنیو باندې نه دی کړی.
په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان شکایت لري چې د پخوا په شان د بیان ازادي نه لري، هر شی نشي خپرولی، دوی ته امرونه کیږي دا خبر بخپروي دا بنه خپروي. البته ډیر خبریالان حتی جرأت هم نه لري چې په دې اړه ښکاره څه ووایي، اما تاسو څه ویلی شئ؟
یو څه ستاسو هغه باید واضح شي. موږ له یو ډېر لوی مشکل څخه خلاص شو، هغه دا څلوېښت کلنه جګړه وه ده. دا د الله رحم اوس پر موږ اوسو په دې کې شاک نه ته، خو خبره د دې چې رسنیو خبریالان اوس غږ پورته کولی شي، حقایق ویلی شي، که یې نشي ویلی، همدارنګه ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت خبرې ته راشي. حقیقت دا دي چې طالبان تر اوسه پورې د اسلامي امارات حکومت چې ده او د دې حکومتوالي تر اوسه پورې د رسنیو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره قانون نه درلودی، هغه تګلاره او څه نه و ته درلودو. نو تا باندې چې کله دې وخت ورسېدلو په ولایتونو کې هم هغه د ولسوالۍ چې کوم طالبان او کوم دغه مرکز ته راغلو، د دې هغه اوزي او چې کوم امنیتي کسان ولو هغه د خاص ته نو معلوم سره قانوني رسنۍ لپاره نه درلودي. تا باندې دا چې څوک راغ پورته کوي اتمه مشکل ورته جوړېږي، په دې کې شک نشته. او لکه یو ورځ وړاندې چې د طالبان وینز د دوله مجد ویل چې د رسنیو لپاره د تیر حکومت قانون صحیح اوس پراخ قانون دغه اوسي، نو اوس ورسره دغه مسیدا مشکلات ورځ په ورځ ان شاء الله مسله ستاسو د ټول مشکلات ترسي. خو په لومړي ورځو کې اته مشکلات ولو په د څو میاشتو کې اوس هم په ولاتو کې مشکلات شته.
دا شیبه د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حریت هم د ټلیفون لاري را سره دی. حریت صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. په پیل کې کډارت وای چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لشپژم ټولګي پورته جنو د تعلیم مخونني ول شو او تعلیم ته ادامه ورکړه، د دې دلیل څه و؟
د دې دلیل یوازینی دا و چې زموږ نظام چې د هغه له تعلیم سره نه دوران، د ښځو له تعلیم سره خو هم نه دوران، د نارینه له تعلیم سره هم نه دوران. مشتکل زابل تراغلی او اول ورځ باندې حجاب خبره شاګردان او استادان ته کړی ده، نارینه شاګردان هم ځینې پارچه کړی دي او نارینه استادان هم ځینې خدمتیان کړی دي. وزارت هم په جریان کې ورسته اچولی ده. تعلیم زموږ د ښځو تعلیم په زابل کې فعال پاته شوی ده، ستونزه نه ده ورته پیښ شوې، د وزارت لخوا مشکل نه ده راته جوړ شوی. دا په دې معنا چې زموږ نظام چې ده هغه له ښځو له تعلیم سره، د نارینه له تعلیم سره نه ده وران. داسې خلک موږ غلط تعبیروي چې دوی له تعلیم سره وران دي. دا بعضې ملاحظات موږ لرو چې هغه بې ستري زموږ د نظام، زموږ د اسلام یو اصولو څخه یو اصل ده، د حجابي مسلمانان باید په حجاب کې مسلمانې
خوندي. یعنی مولوی صاحب ستاسو په ولایت کې ښځې بې حجابه ګرځېدي خو عقل نه مني؟ زابل خو یو ډېر محافظه کار ولایت دی.
سناڅه به خامخا وي سی هغه به حجاب به شاید چادری او برخه به نو مراد سوی ولی وس مشکلات نشته چې موږ راغلی او مشکلات هم نه دي لیدلي.
یعنی تاسو شرط داده چې باید خامخا مخ پټ وي چادری او برخه وي
هغه سی د اسلام له نظر څخه کوم شان
د اسلام له نظر ته وایست دا وایست
هغه باید
هم دا واضح کړي چې برخه شرط ده
نه برقه نه ده شرط سطر شرط دا سی برقه ده سطر یو شو وسیله ده نو ځکه برقه ور باندې شرط بولو.
یعنی تاسو اوس نجونې مکلفې کړي دي چې شونځوي ته ځي باید مخې کاملا پټ وي
مخ نه ده کاملا دونه سیغه حجاب دا سی وسی خلک په پټنه کې ونه لويږي.
زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د تعلیم وضعیت پکې ډیر بد وو. یعنی په ډیرو ولسوالیو کې شونځي غیر فعال وو یا کوو هم په ډیره ټیټه سویه فعال وو. ډیری شونځي اصلا ودانۍ نه لري او یو دلیل هم تیر حکومت چارواکو دا یادو چې هلته ناامني ده. نو تاسو به په زابل کې تعلیم ته توجه زیاته کوي او آیا امکانات هم ورته لري چې شونځي جوړ کړي او هغه شونځي چې غیر فعال دي هغه فعال کړي؟
کوشش کوو ان شاء الله چې امکانات په لاس راشي شونځو ته تعمیرات برابر وو. داسې مخکې حکومت دا پړه پر موږ راړولې چې دوی د تعلیم دپاره زمینانه برابروي. امنیت نشته. ما خپل د دې تیر وخت د معارف کسان که انجینران وو که د نظارت ټیم وو دا به ما خپل پر موټرسایکلانو باندې موټرسایکلان به مې ورته کرایه کړو ګرځول به مې ولې چې دا دوی د ولس غم نه کوي. دوی ودې ولس ته د تعلیم زمینانه برابروله دا د دوی کار وو. زموږ ان شاء الله په آینده کې دا پلان د سي هر کور ته هر ماشوم حق لري چې څه زده کړي هغه ته به د تعلیم زمینه برابرو. وعده هم را سره شوی دی ان شاء الله مکاتب ورته فعال کړو مدارس ورته فعال کړو هغه څه چې ماشوم حق لري پر پلار باندې یا پر ټولنه باندې یا پر نظام باندې هغه به ان شاء الله موږ په لومړیتوبونو کې په نظر کې نیولې دي.
او تک صاحب که کار په ارتباط وای چې یو شمیر خلک شکایت کوي مخکیم قسم دې موضوع ته اشاره وشوه چې کارونه کم شوي دي او ډیر خلک بهرنیو هیوادونو ته روان دي. پرون د نیویارک ټایمز یو راپور چې تر یو میلیون زیات افغانان یوازې ایران ته تللی دي. زابل نه اکثره خلک خصوصا ځوانان چې کار شوي دي کوم خو ته روان دي؟
زات مننه. زابل هم د افغانستان یو جز سابو که څنګه موږ کې دونه وکړ ډېر شانه چې موږ د نور ولایتو سره ځین ټکرونه لرو په هغه کې واغ د شزو د مکاتب اوس په نور ولایتونو کې باندې هم خوشبخته نست. زابل کې تر پای پر هم نه تل څل څل ځکه موږ په دې کې موږ په لاره کورنۍ د ستانو انجونې د ساوې تر ولستون سم په پر هم یو ولستون سم په نوکمسته هغه هم کې همدارنګه د بیکاری په کچه زابل کې هم زیاته ولا هغه ځوانان زیات بیکار سو. تقریبا د زابل څخه ډیر کم اندازه ځوانان سو تللی هم تقریبا ډیر زیاته برخه پاکستان ته تللی ځکه موږ ځوانان د ولایت په خوا هم مخکې تر دې هم په پاکستان ته تلل نو چې هلته یوازې دا شاکا کارونه نشله کولا کار ده. موږ ډیر ځوانان مخکې هم خو نو اوس ډېر زیات برخه هغه وخت د پاکستان ته تللی چې هغه کار کوي او کومه برخه ایران او ځینې هم دوبی هیواد ته تللی خو د پخوا پرته له باندې د بیکاری کچه په هغو ځوانانو کې هم زیاته شوې وه. دلته مخکې موسساتو کار کوو له هغه سره چې نور ځوانان د زراعت بخش کومو موسساتو کار کوو هغوی تر ولسوالیو پورې هم غځېدلي وو د هغوی پروګرامونه زموږ ډېر زیات حساب زموږ کوو. هغه موږ پر کلیوالي سیمو کوو هغه موږ پر ولسوالیو باندې کوو. زموږ د ولسوالیو ځوانان مخکې زیات په دې کارونو کې مصروف وو سپارې کې مثلا د ځمکو جوړونه او د کاریزونو جوړونه او د استنادي دیوالونو جوړول وو دا ټول پکې شامل وو. ځوانان زیات په دې باندې مصروف وو. دا هغه څنګه د دولت هم ځینې پروګرامونه ورته درلود مثلا د یونیسف او د نور مساتو هغه کورسونه درلود هغه ځوانان څه نه څه لیک لوستې درلودې په ټول ولسوالیو کې تر 15 او یا تنه ځوانان په دې رسمي پروسو کې سره ځای پر ځای شوی. دا چې اوس یو تحول راغلی د دې تحول سره د ځوانانو هغه د بیکاری کچه لا زیاته شوې ده او ډېر ځوانان چې د پاکستان هیواد ته
کم اندازه ایران او دبي تللی خو زموږ هله دا داسې هغه ځوانان سنت لیکو لوست لري د زابل په ټولو دولتي ادارو کې هغه تشکیلات په تیر نظام کې هغوی ګمارنې نه وي کېسوي هغوی تشکیلات خلاص ولاړو څوک نو پکې ګمارل شوي هله مو دا داسې هغه ځوانان په دې اضافي بستونو مخکېم څوک نو پکې کې په دې کو ګمارې دا به زما په نظر یو ښه کار سوی وي او د هغو ځوانانو سنت لیکو لوست لري په هر برخه کې استفاده کېدای شي خصوصا موږ په کلیوالي سیمو کې په البته بيسي د تعلیم کچه کسي پر نوې هم تقریبا صفر تر رسیدي هلته کولای شي د اول سیم په هم سیم درې سیم باندې تنظیم سیم په کوري ته ماشمان ته شار وزنه ورکړي نو د افغانستان د اسلامي امارت یو شکار دا وي د ځوانانو پر د کاري باندې غور وکړي دا وي د لپاره په خپل تشکیلات پراخ کې څون ستیر نظام درلودو ترغه هدا کل پراخ کی اما کم کو دیسی باید نکی کچیر کم هم سی دا به یو لوی بحران یو بل هم راتونکو وی ساغه بزمر ځوانان پر مخ وکړه کڅ پیړ وی
مولوی صاحب حریت تاسو دی اوریدونکو د خبرو پاړه څه وایست د حجاب پاړه خو خیر خبري وشو هرڅو کې هر ډول تعبیروي شاید ځینې وای چې په بلخ کې حجاب رعایت شوی و چې په زابل کې نو رعایت شوی خو خیر لدی کثیر شو تاسو اوریدونکو ول چې تاسو په دې تیر شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړی د معارف په برخه کې و یو صنف مو نه دی جوړ کړی څه ورته وایست
مننه خیر سی دا در چا خپل نظرونه دی بلې هغه څوک چې دلته موږ له کار زخه د دې هغه کم شکار دی په یو ځپای اشغال کړی او بس اشغال کړی او بیا به لږ تر څنګ تجارتونه وشان کول موږ به مون پکړی هغه به خامخا د نظر لري همون کې د زابل ولس له موږ زخه خوشاله ده دلته موږ خلکو ته واقعا خدمتونه کړی دي په دې شپه زموږ کې موږ راغلي یو خو موږ د نورو خلکو د بلچا په کار باندې راغلي یان د کار بلچا لسره شروع کړی وو بودیجا د بلچا و د بل نظام وو په دې سره اس کې نور خلکو موږ له خپل ترتیب سره نه یو ورته راغلي چې لکه لسره ترتیب ورته برابر کو خو بیا هم دونه باید وایم موږ دونه کړی دي چې لکه د مکاتب د شجینه مکاتب فعال ساتلې دي او هغه کسانان هغه کسانان چې د مکتب په نامه په مکتب کې به منوم شامل وو او د بیا دکان کوي یا به تجارت کوي هغه به محرم بیا په مخ کې اوایي پاره کېدل هغه محرم بلل دي هغه په وایسته باندې نه مقرر کړی اغه ته د اجازه نه ورکړي خود به خلک باج نیوکه کوي سیاده سي د او یا څه د په عموم کې سي کوم ورور پښتنه وکړ سي ول دا یو مولي صاحب او شاید ول حجاب په کوم دغه کې ما عموم کې خبره نه وکړي مخکې اول وارسته په یاد مجول بلته په زابل کې ټول خلک با حجاب وو خو بیا هم څه نه
څه د حجاب موضوع توضیح کړه دم توضیح کړه نه دي اوریدونکو دقیقه پښتنه دا و چې تاسو یو ټولګي نه جوړ کړي او تاسو وایئ چې خیالي مکتبونه موږ بیرته اصلاح کړی دي اشاره مې ته و
ډیر هم پال کړی دی نو مکاتب سي په تیر وخت کې ما درته ول د خلکو له وجې ځکه د خلکو له بیغوري ځکه هغه دغه غیر فعال وو موږ د صدام وسیسی د یونیسف په معلم لاټر باندې یو مؤسسه ده هغه موږ تزابل تدریس او سیمپونه راکړي دي خو باندې مکاتب پال کړی دي
انوري صاحب زابل کې د خلکو غشتنې سری څومره چې موږ د اوریدونکو پیغامونه اوریدلې دي په دې کې مثلا ځینې وای چې له زابل څخه تیریدونکو د کابل کندهار سړک ډیر خراب دی یا ځینې وای چې په تیرو شلو کلونو کې په زابل کې د سړکونو په برخه کې هیڅ کار تقریبا نه دی شوی په ډیرو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ ته پخ سړکونه غځېدلې دي خو په زابل کې هیڅ ولسوالۍ ته پوخ سړک نه دی تیر شوی مګر هغه ولسوالۍ چې امدا کابل کندهار سړک ترې تیری شي څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دومره توان ولري یعنی اقتصادي امکانات به پیدا کړي چې دغه ولسوالۍ ته هم توجه وکړي او سړکونه ته
بلې هو دا یو واقعیت د فزابل ولایت په تیر شلو کلونو کې د نور ولایتو په پرتله دومره قانون لري نه د سوي توجه نه د ورته سوي څومره چې باید لازم او څومره توجه چې باید ورته سوي هغه که په هر برخه کې نو مې خو زابل د بد مرغ باید وایي مې زابل د یو شور ولایتونو تر هیڅ سار لاندې دی چې ساده د خپل غزمور مسولین له ولایتو څخه وي همیشه کفاره برخه زمو مسولین بل هغه ولایتو څخه وي بل دا د سی زابل د پروژه په برخه کې هیڅ پروژه نه ده سوس پروژه به سی یو سر مرکز کلا کې بدون ادارات ودانی جوړې سی وي خو لوسالي کې پروژه نشته
د ورسوالۍ لارې ټولې خامې دي. یعنی زابل جن یو دوی ورسوالۍ کې زه نوم درته واخم، زابل ارغنده د او میزان ورسوالۍ هغه ورسوالۍ دي چې هغه هر څه میوې لري. یعنی زه باور یم چې د زابل د دوه ورسوالۍ میوې او هر څه هغه حاصلات مرګ دغه راځي ډیره دغه. یعنی موږ هیڅ شی به هم بیا له پاکستان رانه شي، یا کبیندې وکړ میوې وکړ برخه کې وکړ رومیان د اوس موږ پاکستان رومیان روان در سره دا موږ د هر څه خپل لرو. او مشکل په دې کې ده چې لارې خامې دي، هغه تر مرکز پورې نه رسیږي، دا هر څه حالت په خپل ختمیږي. د زابل د خلکو غوښتنې ډېرې دي، یو د دې غټه غوښتنه چې ده هغه د زابل ګمرک ده. په تیرو څو کلونو کې تیر حکومت کې زابلیانو ډېر کوشش وکړ، نهایي زیات هڅې وکړلې، خو مشکلات ورته جوړېدو او ګمرک نه رسمي کېدای شي. په ګمرک کې نشي موجود سوالي کې د ځنګیر په سیمه کې د ګمرک د ساحه دروازه هر څه هم جوړ دي، خو د اسلامي امارات پراتک سره هغه ګمرک رسمي سو، خو رسمي د تر اوسه پورې هغه نورې چارې لا پاتې دي. سبا د ګمرک سړک جوړ شي، د ګمرک لپاره ودانۍ جوړ شي. چې د ګمرک په پالېدو سره به زابل کې زه باورې یم چې په باندې کې به تغیر راشي. بل دا چې زابل ولایت کې د بل غټو شي دا چې وبه هم دغه روان دي. په تیر کال کې زه هم چې د مرکز کلاس کې د شانو بلادو مخ ته غاړي چې شانو به خلګو نه درلودلې. مشکل دا و چې د مرکز کلاس په څنګه کې د تورې بنده دا خلګو هغه اساسي غوښتنې د تورې بنده او داسې د خرمې بنده خود هغه بندونو چاره دغه سپات دی د تیر حکومت په ورستیو کې دا د تورې بند چاره شروع ولې او داسې انقلاب رااله هغه چاره بیرته ودرېږي. زابلانو غوښتنه دا ده چې دا بندونه بیرته جوړ شي، ته منظور شي هغه بیرته ورته جوړ شي، ولسوالۍ ته لارې پخې شي. همدارنګه په ولسوالۍ کې د صحیح کلینیکونو لپاره او د مکاتبو شونځي لپاره د تعمیرونو هغه څه دي چې باید د زابلانو غوښتنه دا باید جوړ شي. ورته
حریت صاحب څخه به دا اوریدونکو پښتنې وو پښتو قسم حریت صاحب د اوریدونکو چې د ارغنداب له ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی وو، ویل چې ولسوالۍ سخته وچکاله يم ځپلې ده، اما مرستې لږ ورکول کیږي. آیا معلومات لري چې دا خبره څه ډول ده؟
په دې اړه چې زه څلور سم معلومات لرم، زابل سره په ټول ولایتو کې زابل غریب ولایت په عموم کې زابل سره مرستې لږ شوې دي. د ارغنداب ته چې د ملګري د ارغنداب د شکایت لري چې موږ مرستې نه رسیدلې، عموم کې موږ څه مثالونه لرو. یوازې شاجوی ته بخامه خا لږ رسیدلې، ولې شاجوی د غډیر لري نفوس زیات لري، شمول زون او بهار تغر وشنکی ته نه رسیدلې. د دغو ولسوالۍ زال لرمه سوری د شرفتا د میزان د دغو ولسوالۍ ټولو ته نه رسیدلې. چوپان او خاکی افغان ته یوازې شاجوی چینه کې به دوه نفر ته مرسته ورکولې شوې وي. دا بخامه خا یو خود شاجوی نفوس زیات ته بل بشاید هغه ته یو ترتیب د اچاو ته برابر کړی، یا په خپل کوشش باندې یو ترتیب برابر کړی. ولې بل زابل سره سیسونه په مؤسساتو په دغه کې ضرورت هیڅ نه دی ورسره سیوی، ولې دونه لږ ورته سیوی دي چې هغه د زابل یخې د ویول سوالي کفایت نه کوي.
بله، نو دا خو ستاسو د ولایت د والی او نورو چارواکو دنده ده چې مرستې جلب کړي خپل ولایت، او لکه څنګه چې اوریدونکو وویل د زابل ډېری برخې وچکالۍ ځپلې دي او د خلکو اقتصاد هم ډېر خراب دی. تاسو په خپله به د ولایت په غونډه کې هم دا موضوع مطرح کوي که څنګه؟
کله وخت پر دې باندې خبره وشي، والی صاحب محترم هم زیارکښ سړی دی، کوشش کوي چې هغه زابل ته څه راوړي. ولې د مؤسساتو پراس کې هغه څوک دي چې هغه د نورو ولایتو دي، فطرتي دا چې د یو چا فطرت جوړ شوی دی انسان، چې هغه اول خپل کور ته کوشش کوي، خپل ولایت ته کوشش کوي، بیا بیا نورو ته کوي. نو دا چې موږ د زابل په سطح په مؤسساتو کې غټان خلک نه لرو، خامخا به مؤسسات لږ جلب.
حریت صاحب، لا هم په زابل کې ویل کیږي چې د افغانیو په ځای پاکستانی روپۍ چلیږي، او ځینې خلک وایي چې که دکاندار ته افغانۍ ورکړي د کلداري معادله حسابوي. طالبانو حکومت د نورو اسعارو چلښت منع کړی دی، لیکن په زابل کې شکایت داره چې لا هم د نورو اسعارو د چلښت مخه نه ده نیول شوی.
صحرا ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ دی، لکه شمول ولسوالۍ او تغر ولسوالۍ، هلته به خامخا داسې وي چې افغانۍ به کمه وي. ولې سرحد له پاکستان سره سرحد لري. په بازار کې، په کلات بازار کې، د زابل خاص په ولایت کې موږ تر اوسه نه دي لیدلې چې هغه افغاني د کلدارې معادله وړي.
انوري صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
بلې، سروان صاحب، دا شی واقعیت چې په
زابل نه بلکې په ډیر ولایتونو کې د افغانۍ په پرتله زیات راکور کړ په کالدار تر سره کېږي. یو مشکل دا چې په عموم کې د زموږ د په دغه ځون کې چې کوم هغه تجارت روان ده تر ډیره دا په کالدارو روان ده. دوه مشکل دا چې که ووایم که په تېر حکومت کې ولو که تر اوسه څه ویل چې په تېر حکومت کې به هم صرف د یو نمایش په توګه وویل چې نور به به کالدارو راکړه ورکړه بنده ده، خو هغه به صرف یو نمایش و.
د زابل بل فعال ځوان سردار ولی سرحدي اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سرحدي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ځینې خلک وایي چې د زابل په ځینو سیمو کې لا هم داعش فعال دی. مخکې هم څو ځلې ویل شوي وو چې په خاک افغان ولسوالۍ کې داعش ډله فعالیت لري. آیا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته هم دا ډله په زابل کې شته؟ خلک څه وایي؟
د داعش په اړه به زه یوازې دومره ووایم چې د نن څخه شاوخوا د 15 کاله مخکې چې په خاک افغان او ځینو ولسوالیو کې ترکونه ښکارول، بیا هغه وخت د افغانستان اسلامي امارات په پاتې د دوی اقدام وکړ او دوی له منځه یووړه. ولی اوس دا شی په ولسوالیو کې نشته او نه تر اوسه په سترګو سوی ده. که څه هم په دې برخه کې استخباراتي ځینې برخې چې هغه کار کې کوي او د میډیا پر مخ یې دا موضوع راپورته کړې ده چې داعش په زابل کې ګواکستا.
په دې خبرونه کې د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حوریت له موږ سره میلمه دی. د تعلیم په برخه کې که ستونزې وي نو ورسره شریکې کوي.
زه به یو عموم غورچاند د زابل په اړه دا ولرم چې زابل که څه هم د تاریخ جبر به ولی زابل د تعلیم په لحاظ د افغانستان د معاصر ادب د لرغونی دورې څخه یو پیلامه او بنسټ ځای دی. کاغه د بابا وتک څخه را پیل کې نو بیا د امیر کور تر حماسي زابل د ولی په تیر شرکلن دور کې او یا هم په دغه تلويش کلن انقلابي تپوک زابل له پام غورځېدل دی او تعلیم دلته په نشته دی حساب د خپل د راتلونکي پلان کال د لپاره په پلان کې څه ولري د قدرمن رئیس صاحب څخه په دې اړه څه نه دي. یعنی که څومره په نیمایي د کال لاله د تعلیمي کال د تصویر ولایت په حمل کې پیدا شي حال دا چې د میزان او اقرا په دوه میاشت کې رااله او تعلیمي کال پر اخیری وو. سروان صاحب لنډه پوښتنه په میداوي چې حضرت صاحب چې تر کال منظم کنټرول کې د راتلونکي کال د لپاره د تعلیم یا د مکاتبو د انسټیټیوټ او یا د هیر پرویز د کوپاله دوی کوم تصمیم ده؟
حوریت صاحب مهرباني وکړئ څه ورته وایست.
د سرحدي صاحب د پوښتنې په جواب کې باید دومره ووایو هغه څه چې د معرفت مربوط دي هغه موږ وار تر دې له مخه چې موږ دلته کار یا چاته ووایو یا دغه کو زموږ د زابل د خسي کم بستونه انتقال سی وو د نور ولایتو ته وسو درې اتیا بستونه وو. وزیر صاحب څنګه وعده را سره وکړه سپینځرم ولې زه له غوږ بخي وعده را سره وکړه چې آینده کال ته به موږ ته تخفل هغه تشکیل هم درکو نور به هم درکو آینده ته شپ پلان لرو ان شاء الله که وزارت ته امکانات ولري او زمينه را ته برابر کړي زموږ د زابل هر د ولسوالۍ ماشوم او د دغه د مرکز کلات د ولایت دننه چې کوم ماشومان دي هغه د دې حق لري چې باید یو څه زده کړي.
تاسو ولایت په یو بل حساب باندې هم یعنی که په یو بل ولایت کې ستاسو په یو گاونډي ولایت کې کندهار یا یو بل ولایت کې د کال سل شونځي جوړېدل ستاسو په ولایت کې لاس هم نه جوړېدل یعنی ستاسو حق لاغه وخت هم پاتې دی. مخکې تاسو اشاره وکړه چې په مؤسسو کې د زابل ولایت کسان نشته یعنی په مسولانو کې د زابل ولایت کسان نشته نو ځکه مرستو کې هم ستاسو ولایت ته کمه توجه کیږي او د دې دلیل هم دا چې ستاسو ولایت د تعلیم په برخه کې شاته و نو په مؤسسو کې کسان نه درلودل. شاغلی سرحدي سوال دا و چې مسلکي زده کړو په برخه کې به څه وکړي؟
مسلکي زده کړې کوم لیسې او انسټیټیوټونه چې دلې جوړ دي دغه د فارم مشاتو سره خبره کړې ده چې مارا کوم ضرورتونه چې دی لري لکه د میزو د چوکۍ او د مثلا د اوبو د واش پروګرام کې دی ضرورتونه لري هغه ورته برابر کو دا په دې معنی نه سي مازی هلته او به برابر کو چوکۍ او میز برابر کو خدا دا اراده لري سي باید زده کوونکي ورته پیدا کو په ولسوالۍ کې دغه ورته دغه نه لرو اراده نه لرو په ولسوالۍ کې تاسو معلومه ده چې تخنیکی او مسلکي زده کړې ته باید لسم تولګي د خیالانه هم تولګي د خور فارغ څوک راشي ولې موږ په ولسوالیو کې د نه هم تولګي نه بلکې د تنظیم تولګي د ابتدایي دورې شاګردان پاره نو ولته ځکه په دغه بخش کې اراده نه لرو په ولادت کې ښه اراده لرو سي ان شاء الله چې څونه موږ واڅې دغه په کوشش ورته وکوسي تخنیکی او مسلکي زده کړم
اغه مراکز فعال ډیر زیاته مننه د زابل د پهنې رئیس مولوی صاحب محمد عثمان حریت شاغلای محمد هوتک امدارز فعال ځوان سردار ولی سرحدی او د زابل آزاد خبريال انور الله انوري چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو پښتنې مو وکړې او یا مو هم نظرونه څرګند کړل
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادی رادیو